شنبه د سلواغي اتلسم د فبروري ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جو د خبرونې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبرې شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس له اجنډا خبرو چې افغان ولسمشر اشرف غني هم پکې ګډون کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د امریکا د ملي امنیت څلاکار وایي چې له ترستانو سره په افغانستان کې ستراتیژي نه ده بدله شوې. په کندهار کې برایي ماښام دوه ځان وژونکي بریدونه وشول او د فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د کړکیچ په اړه ماسکاو ته نوی وړاندیز وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت څلاکار وایي په افغانستان کې د ترورزم ست ستراتیژي پر خپل حال ده. سوزان رایس چې پرون په واشنگتن کې په بروکنز انسټیټیوټ کې خبري کولې وویل امریکا نه غواړي چې افغانستان د القاعده د ترورستانو په ځاله بدل شي. په افغانستان کې مو د ترورزم ست ستراتیژي پر خپل حال ده. موږ په دې هیواد کې له پلان سره سم خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی دی. اوس یو خپلواک او باثبات افغانستان پر ملاتړ تمرکز کوو چې د القاعده د ترورستانو لپاره خوندي مرکز نه وي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ته دوام ورکوو، د ترورزم ست ماموریت له لارې به پر القاعده خپل فشار ته ادامه ورکړو. میرمن رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په برخه کې خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. دغه ستراتیژي یو وار بیا د نړیوال نظم په قواعدو کې د امریکا په مرشر تابع او د روسیې د تجاوزونو د مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کوي. پرون ماښام په کندهار کې د پولیسو پر دوو پوستو دوی ځانوژونکي حمله وشوې. د کندهار د سرپرست ولی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل
و نیمه بجې د کندهار شهر د نهمي حوزې اړوند د برښنا کوشت پلس سره دلته ځانمرګي بریدګر چې غوښتل شي د پولیسو هغه کوستیا ته داخل شي او په دغه باندې وجود سوي دي چې په دغه نتیجه کې یو سرتیری هم په شهر ته رسیدلی دی او بل د سلرمي حوزې اړوند د قاضي غلام د دانی سره دلته هم یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل شي د پولیسو هغه امنیتي پوستیا ته داخل شي. هغه د دغه بدن پر چاودنکو توکو د چاودنکو توکو د چاودنې په نتیجه کې ډېر پولیس سختې زخمیان شوي دي.
دغه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د کورونا چارو د وزیر نورالحق لومی سفر ته په کندهار کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو. د 2015 میلادي کال نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو بل تمریناتي لوبه وګټله. د کرکټ ملي ټیم پرون د استرالیا په ایډلیټ کې لا ویسترن ډیسټریکټ ځای لوبډلې سره یو ورځنی تمریناتي مسابقه وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 ورنو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو سره مقابل ټیم ته د 340 منډو هدف وټاکه. د استرالیا د غځای ټیم ونشوي کړی د هدف پوره کړی او ټول لوبغاړي په داسې محل وسوځیدل چې اواز یې 193 منډې کړې وي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان کرکټ د لومړي ځل لپاره د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. دغه وزیران په بروکسل کې د ناتو په مقر کې پر نړیوال امن د خبرو لپاره راغونډ شوی دی. د ناتو غړو هیوادو په هغه غونډه کې پرون پیل شوه. د افغانستان د کرکټ پر ځای پر هغو پوځي شخړو خبرې وکړې چې د ناتو تړون ورسره مخامخ دی. دوی له شمالي افریقا د ولاړو شویو سخت دریځو وسلوالو پر خطر او د اوکراین د حکومت په وړاندې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو پر جګړه خبرې وکړې. د اوکران په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره د ډیپلوماټیک فشار په لړ کې د فرانسې ولسمشر او د جرمني سریاسمي د روسیې له ولسمشر سره وکتل. فرانسوا اولاند او انګلا مرکل د اوکران په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې د حل لپاره ولادیمیر پوتین ته یو نوی پیشنهاد وړاندې کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په واشنگتن کې وویل دواړه مشران له پوتین سره له ځانه کومه موافقه نه کوي. هغه پیشنهاد چې اولاند او مرکل له ځانونو سره ماسکاو ته وړی د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په کیف کې د دوی موافقه منعکسوي. دوی په یو اړخیز ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه کومه موافقه نه کوي. دا به ناسم برداشت وي. د تیر میلادي کال له پیل راهیسې د اوکراین په ختیځ کې روانو شخړو تر 15,350 ډیر کسان وشلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې خبري چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره پر ټاکل شوي ضرب العجل راڅرخېدي مهمه وي. مارچ میاشت یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکل شوی دی. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د مونشان امنیتي کنفرانس په څنډه کې پرون جان کیری د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره دوه ساعته خبرې درلودې. چارواکي اوایني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د عراق په انبار ولایت کې لږ تر لږه دریو کسانو ته په ژوندینې اور واچوه. قربانیان د هغې سیمې اوسیدونکي وو چې د پلازمېنې بغداد د لویدیځ په 200 کیلومتره کې پرته ده. پر دوی شک و چې د عراق امنیتي ځواکونه یې د دې ډلې له فعالیتونو خبر کړي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو مرزي احمد زی خبروي.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو په مکړې د هیواد د سولوی ښارونو د هوا حالاتو ته خولن به بامیان، ګردیز او غزنی ښارونه نسبت تر نورو ښارونو سړه هوا ولري. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 12. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 1. په غزنی کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 3. په کابل کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 3. کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. مزار شریف کې به آسمان د پرون ورځې په شان باراني وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3. او جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام مو په جرمني کې د نړیوال امنیتي کانفرنس لا اجنډا خبرو چې ولسمشر اشرف غنی هم پکې ګډون کړی. بیا په واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کندهار کې وی غونډې ته د امنیت په اړه څه ویلي. په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ وایي چې افغان کډوال په پاکستان کې زورول کیږي.
پېښور د پېښې نه وروسته لږ فشار زیات شوی دی، او په خاصه توګه په اریپور او په آزاد کشمیر میرپور او په دې منطقو.
په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې هم خپرو او د خپرونې په وروستیو کې به واوري.
دا کچې ډېر شوکې شوی دی، په تورو مستو کې پر طبخي باندې دا پخېږي.
له دې خوړو مو د ژوند رنګونه په پروګرام کې خبرو چې د خپرونې په وروستیو کې وړاندې کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشان په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني کې تر رسیدلی دی. دغه کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبرې وشوې. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. جزئیات د سلیم محمد صالح په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د مونشان یو 15 امنیتي کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتي حالاتو وینا وکړي. نوموړی پرون د جرمني دغه ښار ته په داسې حال کې روان شو چې د اوکراین وضعیت پر دغه نړیوال کانفرنس سیوری غوړولی دی. د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی چې له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دي. یو شمیر امنیتي کارپوهانو هیله شوله چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې افغان قواو ته د نړیوالو د زیات ملاتړ در جلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الدین سراج پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا به تر ډیره د افغانستان پر امنیتي مسایلو راڅرخي.
افغان ولسمشر پل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د شاغلی ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پړی دولتي پلاوی هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې به ګډون کوي، او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتي مسایلو کې به خپل لیدلوری بیان کړي.
د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبري وسوي چې د ملګرو ملتونو په حواله یوازې په تیرو دریو اونیو کې پکې 200 کسان وژل شوي دي. د جرمني د دفاع وزیر د کانفرنس په پنيستون کې غونډه کې د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې اوکراین ته د وسلې لیږل څو د روس پلوه بلتون غشتونکو په وړاندې ورباندې وجنګیږي د اوکراین د شخړې پر اور نور تیل هم شیندي. اورزولا فون دیر لاین وویل اوکراین لمخ کې غنی وسلې لري، د هغې په خبره دغه هیواد ته د نورو وسلو لیږل به وضعیت لا کړکېچن کړي. دا وایي زه په دې باور یم چې یوازې د وسلو برابرول به د اور لمبې نورې هم زیاتې او موږ به له یوې پاموړ حل لارې نور هم پسې لرې کړي. د اوکراین په ختیځ کې خلک په ډېر بد حالت کې له ستونزو کړیږي. په سیمه کې لمخ کې په زیاته پیمانه وسلې سته، بلتون غوښتونکو ته هم په زیاته اندازه وسلې ور روانې دي. د جرمني دفاع وزیر دا پوښتنه هم مطرح کړه چې آیا په وسلو د اوکراین بسیا کول به د رواني مبارزې د ګټلو سبب سي. هغه وپوښتل چې آیا دا به روسیې ته پلمه په لاس ورنکړي چې په مستقیم ډول د اوکراین په کړکیچ کې د حالت وکړي. یو ورځ وروسته له هغې چې اروپایي مشرانو کیف ته سفر وکړ، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر وضعیت خبرې پیل کړې. دوی هڅه کوي د اوکراین کړکیچ ته یو ډیپلوماتیک حل لار پیدا کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
د مونشن کانفرنس تر یک شنبه پورې دوام کوي او ټاکل شوی دی چې د کانفرنس ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي. د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر اکبر وردک د دې کانفرنس په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي چې ولسمشر غنی خو مجبور دی چې خپل مشکلات د بین‌المللي ټولنې سره مطرح کړي، اما دا چې بین‌المللي ټولنه به افغانستان اوسنی وضعیت ته د اولویت حق ورکوي او که نه، دا بله موضوع ده. څومره چې امریکا لرلو مقاماتو په سرعت سره وویل چې طالبان تروریستان نه دي، د دې مونادا کېدای شي چې ورو ورو د بین المللي حلقو توجه افغانستان ته کوي.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر اکبر وردک و وړاندې په خپرونه کې کندهار ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اورېدل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د کندهار په ښار کې پروند د هلمند او کندهار له سلګونو استازو سره وکتل او هغوی ته وویل چې سوله په ټوپک او توپ نشي راتلی. د کندهار او هلمند استازو بیا د کورنیو چارو له نوي وزیر سره شمنه وکړه چې په سلګونو ځوانان به د پولیسو په لیکو کې شامل کړي. محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کورنیو چارو نوي وزیر نورالحق لومی د جمعې په ورځ کندهار ته په خپل لومړي سفر کې د سلګونو ولسی خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو وختونو کې تجربه ثابته کړې چې سوله په وسله نه بلکې په دوستۍ راتلای سي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې د کندهار امنیت د ټول افغانستان د امنیت سره تړلی. نوموړي له خلکو وغوښتل چې په امنیتي برخه کې همکاري ورسره وکړي.
پخوا ام په توپ او توپک موږ امن نه راولای، ما ویل چې په دیدګلمی راولای. بیرته غواړم چې توپ او توپک یوازې د پردو د خاطر نه دلته وساتو. هیڅکله خدای ونه کړي چې زموږ او تاسو د وطنوال یا د عزیزانو پیسې کې دای به استعمال شي. فقط دا غواړم چې وایم چې موږ سولې امنیت راولو. د ټول بولوس عزت په ما باندې فرض دی، ادب په همکارانو باندې فرض دی.
د زابل د خلکو استازي حمید الله توخی او د هلمند د خلکو په استازي توپ محمد هاشم د کورنیو چارو وزیر ته وویل چې دوی سلګونه ځوانان آماده کړي چې د پولیسو په لیکو کې ودرېږي او د افغانستان د دفاع لپاره خدمت وکړي.
موږ تاسو ته تکړه ځوانان لرو. له جناب وزیر صاحب سم زده غوښتنه کوم چې په خپل دې د لوی کندهار او تکړه ځوانانو ته د دې لپاره وقف کړي. نور دې هم دعوت کړي چې هغه د خپل ولایت او د امنیت لپاره په خپل جوګه شي. موږ نه غواړو چې خامخا موږ د امنیت لپاره د بل ځای خلک راځي، یا د لوی کندهار خلک د خپل امنیت په خپل وساتي. اته ولاړ شي نور ولایت
مشکلات موږ لرو. د وزارت داخلي په سیمه مربوطي هغه راپراکه موږ ولاړی په هر مورید کې ولاړی. موږ غواړو چې په هلمند کې عملیات راول خپل املا وتړو او موږ د خپل ولسونو او د خپل حکومت سره په ګډه کار وکړو. هغه زموږ ځوانان بیا کار ځوانان او ښځې ځوانان چې کار ته ولاړی غواړو چې د پولیسو او د اردو او د عمل اعظم پولیسو په دغو کې په لوک کې ثبت کو او خپل د کلی او د بانډو او د منطقو د ولسوالو امنیت خپل ونیسو.
دا د کورنیو چارو د وزیر په توګه د نورالحق لومی د ټاکل کېدو وروسته دا غ لومړی سفر دی چې کندهار ته تر سره کوي.
وبجو 15 دقیقې د لند خبرونه لرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په واشنگتن کې وویل په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. تیر ماښام په کندهار کې د پولیسو پر دوو پوستو دوی ځانوژونکي حمله وشوې. د کندهار د سرپرست والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو پیښو کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ د لومړي ځل لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. دغه وزیران په بروکسل کې د ناټو په مقر کې پر نړیوال امن د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره د ډیپلوماتیک فشار په لړ کې د فرانسې ولسمشر او د جرمني ستر اعظم د روسیې له ولسمشر سره وکتل او هغه ته یو نوی وړاندیز وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره پرون په مونټشان کې خبرې وکړې. او چارواکي هوایي شاهدان وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د عراق په انبار ولایت کې لږ تر لږه دریو کسانو ته په ژوندوني اور واچاوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
دلی تلګراف رسپانه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی له افغانستان څخه د ځواکونو وتل یو ښه نظر نه دی. دلی تلګراف لیکي د شاوخوا 4 میلیون نفوس لرونکي کابل ښار د ککړې هوا له امله د روغتیا لپاره د نړۍ په سطحه یو له خطرناکو ښارونو شمیرل کیږي. خو رسپانه وایي دا یوازې ککړ چاپیریال نه دی چې د دې ښار اوسیدونکي ګواښوي، بلکې کابل ته پرتلولو لارو مینونه ایښودل کیږي او طالبان هڅه کوي چې په ځانوژونکو بریدونو سره د دې ښار امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ډیلی تلګراف خبریال سایمن بنسن چې په دې وروستیو کې د استرالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کابل ته تللی و لیکي طالبانو د ژمي له امله خپل فعالیتونه کم کړي او غواړي چې په اوړي کې بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. خو د نوموړي په وینا دا ځل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې نشته چې له هغوی سره وجنګیږي. د ډیلی تلګراف خبریال وایي افغان ځوانان وایي په دې هیواد کې جګړه لا ختمه شوې نه ده او همدې ته په پام سره د افغانستان خلک باید یوازې پرېنښودل شي. ورسپانه زیاتوي د لویدیځو هیوادونو دا پریکړه چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي په دې معنا نه ده چې لویدیځ به افغانستان یوازې پرېږدي. ورسپانه لیکي د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره به زرګونه نړیوال عسکر بیا هم په افغانستان کې پاتې وي او له دې هیواد سره د مرستندوی هیوادونو مالی مرستې به هم دوام وکړي. سټارز اند سټرایپس خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي سره لدې چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی، خو د دانګام ولسوالۍ په جګړه کې امریکایي جنگي الوتکو د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو بمباري وکړه. د خبرونه په وینا که څه هم چې امریکایي مقاماتو د دانګام په جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ موضوع پټه ساتلې وه، خو په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دا تایید کړی چې امریکایي الوتکو په دانګام کې بمباري کړې ده. سټارز اند سټرایپس خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د جنگي ماموریت لپاره پای ته رسیدو وروسته د امریکایي سرتیرو رول ډیر حساس دی او کانګرس غواړي چې د دې ځواکونو ونډه او رول تر دې حد وي چې افغان حکومت له سقوط څخه وساتي. دا مطلب لیکونکي وايي د متحده ایالاتو په کانګرس کې دا اندېښنه موجوده ده چې حسینه افغان ځواکونه له خپل هیواد څخه د دفاع توان ونه لري چې دا به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلنو لاسترونو او هڅو ته یو سخت ضربه وي.
پاکستان وایي د دې هیواد امنیتي ارګانونه هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته یې استوي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه میشتي. په دې اړه تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې.
پاکستان وایي د دې هیواد امنیتي ارګانونه یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې میشتي او یا هم په کومو ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه راجستر شوي او هم دومره غیر راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان پر اوګو یو درون پیټه دی. نوموړی همداراز ویل ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول میشت افغان کډوال د خپلو شومو موخو لپاره کاروي چې له امله یې دا هیواد ته یو لړ ستونزې سره مخ دی. تسنیم اسلم زیاته کړه چې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او بیرته هیواد ته د لیږلو په اړه له افغان دولت سره خبرې کړې دي. نوموړې په دې اړه زیاته کړه،
د یوې اندازې مطابق د 14 لک نه سربیره هم دومره تعداد کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم پاکستان کې میشت دي، څوک چې غیر قانوني دي، او همدغه وجه ده چې وسلوال دا غیر رجسټرډ افغان د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي، ځکه چې دوی پولیس یا رپورټ لنی شتلی. نو چې کوم ځایونه د وسلوالو د پټن ځایونو په حیث استعمالېدو اشاري دي، موږ هلته کاروایانی کوو. د لړکی موږ افغان حکومت سره خبره کړې ده او دې سره په تعلقاتو بد اغېز نه پرېوځي.
میرمن اسلم همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر نړیوال سازمان یا یونیسیار هم نیوکه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شتون او د هغوی د شمیر په اړه یې خپل رول په سمه توګه نه دی ترسره کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا ځورول کېږي او تر سخت فشار لاندې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې لړۍ د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې شاوخوا 150 کسان پکې وژل تېزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د احصایې له مخې په پاکستان کې دا مهال 14 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې ډېری د دې هیواد د خیبر پښتونخوا په ایالت کې ډېر دي. دغو افغان کډوالو ته د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې د روان کال تر پایه په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد ورکړل شوي، خو افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني پولیس او د دې هیواد نور امنیتي ارګانونه یې د پېژند کارتونو او قانوني اسنادو پر لرلو سربېره زوروي او رشوت ترې اخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم وایي چې پاکستان یوازې هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې هغوی امنیت سم اسناد نه لري. خو بل لور ته زما همکار سالی محمد سالی په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټ سره مرکه کړې ده او د مرکه په پیل کې له هغه پوښتنه کړې ده له مصری خان مومن څخه چې په دې سړه ژمي کې د افغان کډوالو د ستنولو د مخنیوي لپاره دوی څه کړې دي.
منګه دا ټول مشکلات وړاندې کړې دي، نه یوازې د اواز سره زمې شوم چې افغانانو ته سنېږي، هلته د نامنې مسله مطرح ده، د بیکارۍ ستونزه هم شته دی، نورې بعضې نیمې خبرې شته، مشکلات شته چې مهاجرو د تګ مخه نیولې ده. او په دې رابطه کې موږ مشخص پیشنهادونه مطرح کړي دي چې که دغسې زمینې مساعدې شي او افغانان هلته په باعزته
په پېښور کې د پوځي ښوونځي باندې تر 14 وروسته هلته افغان کډوال شکایت کوي چې دوی نیول کېږي، له اسنادو سره سره نیول کېږي او په یو بل نامه کله کله پیسې ورڅخه اخیستل کېږي یا هم د زیاتې مودې لپاره په بند کې پاتې کېږي. تاسو به دغه ستونزو د حل لپاره څه کوئ؟ تر اوسه پورې مو څه اقدامات کړي؟
د دې حل لپاره موږ دلته اداره چې سر هغوی معذف کړي دي، د دې حقوقي حمایت لپاره د مهاجرینو د حقوقي حمایت مسولیت لري، د ښار قانون اداره ده، هغه وکیلان لري او بیا موږ هغوی ته قانوني حمایت ورکوو. وکیلان مربوطه مراجع ته لیږو چېرته چې دوی څوک نیسي په غیر قانوني توګه خلچ کارت لري او دوی بیا هم نیسي او ضروري، نو هلته موږ مداخله کوو. او د دغه حقوقي ګروپ په پوسته باندې چې هغې کې اکثر حقوق دانان دي خپلې مسالې حل کوو، د دې خلکو د دغه نه دفاع کوو چې دوی په غیر قانوني توګه ونه ځورول شي. موږ خپلې هلې ځلې خپل تلاش جاري ساتو. دا خبره د پټه نه وي چې ستونزې شته، مشکلات شته، په دې وختو کې ځورول زیات شوي دي. موږ په وارونو وارونو ملاقاتونه کړي، تقاضاو یې کړي او مسؤول مقاماتو موږ ته اطمینان راکړی دی. خو د دې سره سره په ځینې منطقو کې دا سرغړونې لیدل کېږي او مهاجر د مشکلاتو سره مخ دي.
خبري مجله اوري
ازاج رډو په منځني صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې او ریالبته مخکمو په اسلام آباد کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو د رئیس مصری خان محمد څرګندونه اوریدي. په هلمند کې د نیالګیو د شډلو لړۍ پیل شوې ده. د هلمند دولتي مسولان وایي وروسته لدی به په هلمند کې هغه نیالګي کې شډل کیږي چې په دې ولایت کې روزل شوی وي. په دې اړه له هلمند الیاس ته راپور لري.
په هلمند کې سچ کال تریو لک ډیر مې ولرونکي او زینتي نیالګي شنول کیږي. کته هم په خاطر دې د پاکستان څخه جنوبي په خاص ډول هلمند ته دراوډونکو نیالګي بازار ته دوه د هلمند دولتي مسولین وایي سږ کال به په خپل هلمند ولایت کې رزول سوي نیالګي کښنول کیږي. د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسول یار د نیالګي د شدلو پر مهال ازادي راډیو ټول سږ کال به 1,15,000 میوه لرونکي او زینتي نیالګي د لشکرګاه ښار ولسوالۍ کروندګرو ته په وړیا توګه ورکول سي.
د ټولنې د وګړو په ملتیا هغه پروګرام چې د کرنې او مالداری ریاست هغه پروګرام چې تر لاس لاندې لري چې په ټول ولایت کې شاوخوا 1,15,590 اصلي نیالګي چې په هغه کې میوه لرونکي او غیر مسمر دی هغه به انشاءالله غرس شي.
محمد جان د هلمند خلکو او کروندګرو څخه غوښتنه وکړه که چیرې هر یو درې نیالګي کښېنوي او روزنې او پاملرنې ته یې خپله هم توجه وکړي ښار او سیمه به ښکلې سي. د هلمند د کرنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وویل د هلمند د زراعت د ریاست اړوند کوریو کې په کافي شمېر نیالګي وجود لري او کولای سي د ګاونډیو ولایتونو مسولینو ته یې هم واستوي. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال مسعود سیلاب هم ازادي راډیو ته وویل د لشکرګاه ښار د ښایست په خاطر ښاروالۍ تیر کال 15 خو سږ کال غواړي 40,000 نیالګي کښېنوي.
سږ کال پلان لرو چې مخکې مرستیال ته وویل 1,00,000 نیالګي څخه به 40,000 د لشکرګاه ښار کې په پارکونو شنو ساحو واټونو کې او په عامه ځای کې کښېنول کېږي.
موږ تولیدات هر کال لرو نو که چیرې فکر وکړو چې دا د هر کال تولیدات چې موږ په ښار کې کښېنوو کال ته بیا هغومره په هغومره اندازه باندې بیا نیالان کښېنوو که په دا ساتنه او پالنه کې یو څه دقت وسي پاملرنه ورته وسي.
سره له دې چې سږ کال د نیالګیو د شدلو لړۍ وختي پیل سو خو د زراعت د ریاست مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله هوا توده ده او اکثره درختو ورو ورو ګلونه پیل کړي دي. د لشکرګاه ښاروالۍ او د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د تیر کال کښېنول سوي اکثره نیالګي شنه سوي خو د نیالګیو په ساتنه کې د ښاریانو او د ولسوالیو د اوسېدونکو د مرستې غوښتنه کوي.
د ژوند رنګونه پروګرام لرو او په دې پسې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه لولو.
د ژوند رنګونه
نن مې طوفان دی اصلي يم د روزګان د ولایت د راوت د ولسوالۍ ښه
په روزګان ولایت کې دسي مشهور خواړه کم یو دي.
مشهور خواړه چې دي دا د لاندې غوښې دي یا کاچای دی نه دی دا دوه شان د شوق شان دي په شوق کې خلک خوري نه دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري دا داسته چې د جوړو د وړو نه نه دی جواري وړ چې میدا کې خلک د بازي میلیان یو څو کسان ډولان راټولېږي ولای ورور دا کاچای سره جوړي دا کاچای خوري دا کاچای ډېر شوقي شی دی په تورو مستو کې دا ګډي
دا د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړيږي
دا په دغه کې جوړيږي دا په داسې سا کې جوړيږي د دې سا اول تورو مستي اخي تورو مستي چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي جواري چې وړه کړله خه اساس کړل بیا دا پر تاوا مونږ تاسو ورته وایس نه مونږ تبخه ورته وای پر تبخه باندې دا پخېږي دا چې پخه کړل دا ګردي ګردي لکه ډوډۍ غونځي دا نانوي ډوډۍ غونځي دا بیا دغه کې میده کې میدا کړله ټول ش میدا کړله بیا په دغه غړی په مستو په مستو چې غړ کړل په شترو مستو غړی اره چې غړ کړله بارا نه کرا کرا پسی دغه سي بارا نه انډولان راټولېږي په کاچوغه خوري دا یو کاچای دی دا یو خاص یو میلی شی دی
دا خواړه چې کاچای نومي دا د سي په ځنګړي وخت کې تاسو په خوي کنار وخت مزرو شي په خوي
نه دا په دوبي کې اصلا دا په دوبي کې ډیره ګرمي دا په دوبی کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبی کې دا مستی ډېر ښه خوند کوي نه مستی خلک شلومبې ډېرې څښي نه دا وایي د څنګه نه سم دغه نه سم دا کاچی چې دی خاص یو جلا خوند لري دا په دوبی دغه کوي په دوبی غرمۍ مال کې دغه کوي چې وایي دا ښه خوند لري لپاره خوري نه د خوند لپاره خلک دغه کوي په ژمي خاص نه دغه کوي او په ژمي داسې مستی یخي یخي نه دا کاچی داسې خاص خوند نه کوي دا چې دی دا خاص په دوبی باندې دا کوي په دوبی باندې خوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر څخه لیکي د مونشن په غونډه کې باید اشرف غنی د امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې لپاره مهمې غوښتنې وکړي. حبیب الرحمن له کندهار لیکي د کندهار د امنیت قومندان له راتک سره او د هغه له هڅو سره په کندهار کې امنیت بهتره شوی دی. اتحادی بیا لیکي د کورنیو چارو د وزیر خبرې د ستاینې دي، د دې لپاره چې له طالبانو سره د سولې خبرې غواړي. او سمیع الله حلیمی تندر له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د کابینې څلور چوکۍ هغو میرمنو ته ورکړي چې تر ټولو ښه تجربه لري. دا خبری مجله مو هم دومره و. بل خبری مجله سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سهار مو بخیر.